السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوي لای یو لس تر دو لس بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د ټانک بیٹنیو مشرانو په پوزي عملیاتو کې بې ګنا خلکو ته د وختي زیان د تاوان غوښتنه کړې ده. طالبانو د ایران د نیوکو باوجود د بخش آباد بند جوړولو کار پیل کړی دی. روس د یوکرين باخموت خار د نیولو ادعا کړې خو یوکرين دا ادعا ردوي. د خبرونو تفصيل د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د بیټنیو مشرانو په پوځي عملیاتو کې د وجل شوي ماشوم او د جوبلو کورنۍ ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د بیټنیو مشرانو نن د ټانګ په ټاون هال کې وجرګه وکړه. وی ویل چې په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د زیان رسولو نه دی ډاډ وکړل شي. په جرګه کې شامل یو مشر حاجی زرباشا مشالې ویل چې متاثره کورنۍ بې ګناه ده او له هیڅ وسلوالې ډلې سره تعلق نه لري. نوموړي د جرګې د غوښتنو اول
یو مدا خبره کوله چې دا کوم زخمیان دي چې دو علاج معالجه په صحیح طریقې باندې وشي. اډوام خبر مدا وکړه چې دا کوم چې ځنکه شهید شوی ده چې دا کوم نقصان په کور چې شوی ده چې دا ته حکومت معاوضه ورکړي چې حکومت تر اوسه پورې له دو ته په نام راغلی نه ده. دا نقصان وکړه دا له هیڅ اثر نه دی ملوث.
د ټانک انتظامی لا هم د جرګې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه سندې دی ویلي. د لهغه ورسته دا چې په اوس پرون په ټانک کې د عملیاتو پر مهال د درې مشکوکو وسلوالو د وجنې داو وکړه. د پوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې ویل چې په عملیاتو کې دوه سرتیری هم وجل شوې دي خو د بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا د ټانک د لنګرخیلو کلی اوسیدونکو عبد الله نن د جرګې نه پاس مشالې ویلته ویل جنگي هلیکاپټرو یې کور په نخښه کړی چې پکې یو 12 کلن ماشوم وجل شوی او دوه خزې او یو ماشوم جوبندی. د لاهور پنجاب په هنتول کې بلوچ از د کونکو د نیول شو ملګرو د خوشی کولو لپاره نن په دویم ورځ هم احتجاجي ناشته ته دوام ورکړي. زنو بلوچ د کونکو لمشال ریډیو سره د خبرو پر مهال داوه وکړه چې د جمعیت طلبه غړي د زیارت په ورځ نه وخته د دوی په هاستل ورغله او تشدد یې په وکړه. دوی په وینا لدی ورسته پولیسو د عملیاتو پر مهال د دواړو تنظیمونو شپږ شپږ غړي نیولې خو یوازې بلوچ د کونکو یې جیل ته واستول. د بلوچ د کونکو کونسل مشر ولی خان زیارتوال پرون مشال ریډیو ته وویل چې له دوی سره د پوهنتون انتظامی رویه ناسمه ده. خو د پنجاب پوهنتون ویان خورم شهزاد پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دا تور رد کا ویل چې په دې معاملې کې به طرف دی او په دا ډول پیښو کې د ککړو ټولو ډلو خلاف یو شان کاروي کوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر وای نه هم مای په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف تر آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایی پیل شوې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په یو بیان کې ویل چې د پوز مشر د لاهور د دورې پر مهال جنا هاوس ته ورغی چې د کور کمانډر کور هم ده او د مای په نه هم د تاریخ انصاف د مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې مظاهره چیان ورته ور لګولې وو. د یادونه ده چې عمران خان د القادر ټرست نومې د درغلوی په مقدمه کې د مې په نهمه نیول شوی وو چې په خبرګون کې د عمران خان په لویانو تر یو لسمه مې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړه او په کې پوځي ملکی او شخصي املاکو ته زیان ورسول شو. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې په یو ویډیوي وینا کې د مې د نهمه نیټه پیښه د ګوند پر ضد یو منظم سازش بلله او دا وایي وکړه چې په عدلیه فشار چول کېږي چې تحریک انصاف ته ولات ور نکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله د فراد بخش آباد بند ټنل جوړولو کار پیل کړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور پرون فراد ته اتللی وو او د کار پرانستای وکړه. مولا برادر وویل چې اقتصادي ستونزو سره سره دولت اجمن دی چې دا پروژه زر تر زره بشپړ کړي. د بخش آباد بند ویش میگا واټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د د سیمې نږدې او یا زره هکټر کرنیز ځمکه خړوب شي. د بخښ آباد بند جوړول لپاره طالبانو داسې وخت کې هڅه پیل کړې چې ایرانی چارواکو ور باندې په دې ورستیو کې د اوبو د حق په سر کلک نیوکه کړې دي. او بل خبر دا چې روس دا وکوي چې په بخمود خارې بریا ترلاسه کړې. خو د یوکرین چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ یاد خار کې جګړه لا هم دوام لري. د روس د دفاع وزارت او د واګنر ملیشې ډلې مشر دا اداوی پرون تر هغه وروسته کړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د مبارکۍ بیان خپور شو. د یوکرین قومندانانو په سمدستي توګه د روس اعلانونه رد کړل او د هیواد د ځمکنیو ځواکونو قومندان ټینګار کړي چې په خار کې اوس هم جګړه دوام لري. بلخوا د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی نن د جاپان سفر پر مهال په وینا کې لومړی داسې ښکارا کړه چې ګنی باخمود خاري له لاسه وته خو وروسته د غمد بواتي دفتر ویل چې د ولسمشر زیلنسکی سرګندونې ناسمې تشریح شوې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د ټانک مشرانو د پوځي هلیکاپټر بمباری کې ولسی وګړو ته د وخت زیان د تاوان غوښتنه کړې. د برید ښکار شوی کور مالک محمد رئیس د پیښې په اړه وایي
مشتاواله را لمر نه پښتنه وکړه د یو چې تاسو سمبال سم مخ ماشومان هغه چې تاسو سمبال کو کور سمبال سو د یو له دغه فیرنګونو سره وسو بیا جاز باندې کوم بمباری وسوله پاس سره باندې وکړه کور باندې.
د لاهور پنجاب په هنتون بلوچ د کونکي لتیرو دوه ورځو رئیس د خپل نیول شو ملګرو د خوشی کولو لپاره په احتجاج دي. دوی سوای
زموږ طلبه د جلد پوری تور پر ریاسي او سره چې زموږ په ممبرز باندې سونه هم اف آی آر پوری تور پر ختم دسی په صورت کې دیگر موږ په دې درنه باندې ناست یو چې تر څو پوری زموږ ډیماند نه منل شوی.
په دې ورسته یو کې یو شمېر مشرانو د پاکستان تحریک انصاف پرې خودلو اعلان کړی. د ځنو سیړونکو په نظر پوز نور د تحریک انصاف د ملاتړ نه په مکمله توګه لاس واخیست نو ځکه ترې خلک هم روان دي.
په بعد خلکو باندې دباو دی د اسټبلیشمنت تر لاسه ځکه چې اسټبلیشمنت دغه پروجیکټ چې دی هغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکاره او یا یو ناکامه تجربه وه.
روس د یوکرین باخمود خار د نیولو ادعا کوي خو یوکرین وایي دغه خار په سر جګړه لا هم دوام لري. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د رپورټونو لړۍ ته ورځو. په ټانک کې د بیټنی قام مشرانو نن د یوې جرګې له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د لنګرخیل کلی هغه کورنۍ ته د معاوضه ورکړي چې د پوځ په پرونیو عملیاتو کې یو ماشوم وژل شوی او دوه مېرمنې یې ټپي شوې دي. دا جرګه د ټانک په ټاون هال کې نن وشوه. د سیمې یو مشر او د جرګې یو ګډونوال وایي پوځي هلیکاپټر یو غریب او بې ګناه کورنۍ په نخښه کړي او پوځ ته پکار دي چې دغه کار تاوان ورکړي. بلخوا د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې پرون خبر خپور کړی و چې د ټانک په عملیاتو کې درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوځ په خبره په دغو عملیاتو کې دوه امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د دغې جرګې یو مشر د بیټانی قوم غوښتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي
جدل بادشاہ نوم در نصران سره تعلق لرم سمور د خپل قوم یو جرګه وا پرون مو موږ په جنازې شي دا خبره کړې و چې موږ به سبا په ټانک تونال چې جرګه کوو. نو موږ جرګه وکړه چې یو مدا خبره کوله چې دا کوم زخمیان دي چې دو علاج معالجه په صحیح طریقې باندې وشي. ا دوه خبر مو دا وکړه چې دا کوم چې ځنکې شهید شوی دا چې دا کوم نقصان په کور چې شوی دا چې دا ته حکومت معاوضه ورکړي چې حکومت تر اوسه پورې لا دو ته په نام راغلی نه ده. دا نقصان وکړه دا له هیڅ اثر نه دی ملوث نن طالبانو سره دي او نه چای ورکړی دی نه ګور کړی دا یو غریب خاندان ده په لوګي باندې کور ده. موجوده سرکار حکومت نه مودا هغه وکړه چې دا کم وسو دا خو وسو انده لپاره دا شي کار مون نه غواړم.
په پوځي عملیات کې د پاکستانی جنگي هلیکاپټرو نه په نقشه شوی کور مالک محمد رئیس د بیټانی قوم جرګې ته روغلای و او د پېښې حالیه په دا رنګ بیان کړی.
باندې خو پرون چې کوم فیرنګ هغه وسوی کنه موږ ته اول رال موږ نه پوښتنه وکړه بیا وایو چې تاسو سمبال سم ماشومان هغه چې تاسو سمبال کو کور سمبال سو بیا ولا دغه فیرنګونه سره وسو بیا جاز باندې چې کوم بمباری وسوله پاس سره باندې وکړه کور باندې کمرې کې ریک شوی زالره هغه ما سو د ماشومان چې کوم داد ال تجربه کوټی چې زخمیان سټوله آیا ماشوم شې څه د بلال نومې ده خپل ځمادار کو خپل مزه چې مو کور ته ځانته.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک ضلع مشر انولا ویایي چې په ټانک لنګرخیل کلی کښې پاکستاني پوځ عام خلک زوراولي وژلي دي.
پرین چې د کیما واقعیا وشو کړي در لنګر خیل چې کیم کلای وو هغه د جرګارو غشتي و امیده جرګه ته روغ للی عام عوام ته جن شرف لای دی عام عوام یې ذلیل کړي دی ایس دا سې د شتګر د خلاف کاروایی نه شوې میز د ځای خلک سره په تماس باندې مشوره راوونه ان شاء الله دې خلاف میز در کی په غای علاقې ولسی پاسونه نه نای
د پاکستانی پوز امریکو دفتر ایس پی آر له طرفه د مئی په شلمه جاری شوی یو بیان کښې ویل شوی دی چې په ټانک سیمو کښې د وسلولو په خلاف عملیات کښې یې درې ترهګر وژلي دي او د ډازونو په بدلون کښې یې دوه پوځي سرتیري چې د نایک محمد عتیق او نایک رجب علي په نوم پیژندل شوي دي هم وژل شوي دي. خو د ایس پی آر په جاري کړي شوي بیان کښې د ټانک لنګرخیل کلي کښې د جنګي هیلیکاپټر رونا په هدف کړی شوی کور کښې د یو وژل شوي ماشوم او پرهار جلی شوي د دوی شزینا او یو ماشوم په باره کښې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خپرونې
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوگری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورېده. ورځو یو بل رپورټ ته د بره جنوبي وزیرستان سروکۍ سیمې مشرانو پرون باروند سیمه کې یو جرګه کړې چې پکې یې له حکومته په سیمه کې د امنیت ښه کولو په ازمکه کې خښ کړل شو بمونو یا ماینونو پاکولو تر څنګ د سیمې ولس ته د موبایل ټلیفون او انټرنیټ سهولت ورکولو غوښتنې کړې دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین بیګا بیا مشال ریډیو ته وویل چې بره جنوبي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو لپاره پوس او پولیس ګامونه پورته کړي دي او په سیمه کې د وسلو په ګرځولو یې هم بندیز لګولی دی. په دې هکله نور حال د سیمې نه زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د دغې امن جرګې غوښتنې د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
بارون په سر باندې چې وده ټیم زوی کومینه دي دغه یوه جرګه وشوله یو خو امن دی چې په ټوله غټه مسله د امن ده. په دا باندې موږ خبره سره وکړلې چې میږو خپله خوره چا ته نه پرېږدي ځکه میږو د فوجي ملګرتیا کوي بیا خیر نشته که د طالب چې کوم مرغلی دغې کوي بیا دلته موږ ته خیر نشته دی میږو خپل کوم تحفظ کوي که چېرې میږه چا ملګرتیا کوي ها په دا شه د کوم بخیري ده سره بل د نیټورک کې سا وشوله چې میږو بارون هېره شي عام ټینګ دلې ها نشته دی او سره چې کوم لوکل میږو ضلع انتظام یادو ها چې دا کم از کم خپل آفس روشی مشو خپل علاقہ اف دولتا دې جوړ کی ورته مش تاسو ولت وی علاقہ ها بودی ور سره چې کوم مش په علاقہ کې کوم تی پک زندي څو کې په ګرځي ها مش په خپل خورا شنه تی په خپل ګرځي حکومت باندې جا کوي چې مش په خورا باندې تی پک ځان تړای دا باندې شي.
په جرګه کښې شریک د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل سره روغه مشر شیرزاده مسید ویایي چې په امن جرګه کښې حکومتي چارواکیو نه په سیمه کښې د ماینونو صفا کول غوښتنه هم وشوه.
د تحصیل سروکۍ په علاقه کښې یوه لویه د امن په حواله سره جرګه وشوله چې په هغه کښې د علاقایي مشرون په ګڼ تعداد سره شرکت وکړ نو په دغه شې چې کوم دلته په علاقه کښې لینډ ماینز او دی په غرینه شې په دا باندې خبره وشولې امن امان په حواله سره خبره وشولې او بل په خصوصي طور دله ته چې کوم د فوج یا د اف سي کوم مرچي دي په هغه شي سپیسو تللي دي هغه د عوام و مولینا ته و ځناور ته ډېر سخت نقصان رسوي چې په زرینه ځناور یې خوړلي دي د دغې په وجه باندې نقصان ورسېدلی دی. د هغې په حواله سره هم کوم د فوج د اعلی حکام نه دا غوښتنه وکړله چې کوم سپي دي هغه د دغې د ورکو او دوهمه مطالبه په خصوصي طور د لینډ ماینز په حواله سره وه چې په علاقه کښې کوم لینډ ماینز دي چې هغې په زر نظر صفوي وشوي نو دغه غوښتنې وې چې د دغې امن جرګې وشولې.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع سروکۍ سیمې مشرونو غوښتنې د پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې هغوی وویل
بالکل اقرار سپورٹ کی دے چې جگہ کنا نہ کنو کمپرومائز کیا اصلا چې دا کنا اور ای چوک دا عوام دا خوان امن اور سره خو ان شاء الله سپیشل دا ډیر نک ان شاء الله به کردا او پرېبط نور کلو کې دا وری لکا زندگی حرکت جات تر خلکو حرکت جات او هغه سي چې کوم خلکو خوف او دا په پریشان وږي او خلک لدار اصلن وا ټول خلکو حسي چې بیا ختم لکا کملی چې دا پریشان دی نو هغه ډیر کم وي چې هغه مخ ته په کلو باندې په پریشان پاو اشن و ټول ختم یو نیم پریشان دا بالکل چې هغه سلیکټډ دا خلک لگا مشي دا بالکل
د سروکی سیمې مشرونه د موبایل او انټرنیټ سہولت بحال کولې او پمځکه کښې خواندي ماینونو صفا کولې غوښتنه په باره کښې د سویلي وزیرستان اپر ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد وویل د سروکی مشرونه دا هم وویل چې په خپل سیمه کښې د امن غوښتنې په باره کښې و د مسجد مشرونه بله جرګه و د راونې میاشت په اتویشتم مئی په ماکین سیمه کښې او د راونې میاشت په څلورم جون و په بارون سیمه کښې و کېږي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خپرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د لاهور په پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکي له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي او د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کوي. دوی وایي په پوهنتون کې د بلوچ زده کوونکو او د جماعت اسلامي د ځوانانو ترمنځ جګړې وروسته پولیسو ځینې زده کوونکي نیولي وو. په دوی د تشدد رپورټونه هم خپاره شوي. د بلوچ زده کوونکو د تنظیم یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې له بلوچو او پښتنو زده کوونکو سره په یاد پوهنتون کې زور زیاتی روان دی، خو د پوهنتون انتظامیه وایي چې د هیڅ یوې ډلې طرفداري نه کوي. نور تفصیل له لاهور د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل راکوي.
د پنجاب پوهنتون لاهور کې بلوچ زده کوونکي له دوه ورځو راهسې په پوهنتون کې په احتجاج دي. دغه احتجاج له عمل د اسلامي جمعیت طلبه لخوا د بلوچ زده کوونکو سره جګړه او وروسته د پولیسو لخوا نیول دي. دغه بلوچ زده کوونکي وایي چې د جمعیت طلبه غړو تیرې پنجشنبه په شپه د دوی په هاسټل برید وکړ او د وهلو ټکولو وروسته یې دوی ملګري زوبل کړل. له دې وروسته پولیسو په بل ورځ عملیات وکړل او له دواړو خوا یې شپږ شپږ زده کوونکي ونیول. وروسته بیا د مخالف و تنظیم زده کوونکي خوشي کړل شول او بلوچ زده کوونکي د دیش ورځو لپاره د لاهور کوټلکبت زندان ته ولېږل. په دغه اړه بلوچ سټوډنټ کونسل مشر ولی خان زیارتوال وایي چې پوهنتون دی موږ سره ناسم او یو طرفه چلند نه کوي.
په پنجاب یونیورسټي کې د اسلامي جمعیت طلبه له طرفه آیا روز په پښتون طلبه په بلوچ طلبه باندې اټیک کیږي او په دې حال کې انتظامیه راځي په اسلام باندې چاپې کوي. دلته چې دوی ته بلوچ پښتون چرته په نظر ورځي او دغه گرفتاریانې روانې دي. دغه مین ډیمانډ دی چې زموږ طلبه د جلد پوری طور پر ریاسي ورسره چې زموږ په ممبرز باندې سونه هم اف آی آر پوری طور پر ختم دسی بصورت دیگر چې د پنجاب یونیورسٹی کم کیو ایس ایف پنجاب سٹوڈنٹ پنجاب یونیورسٹی سٹوڈنٹ فیڈریشن موږ په دې درنه باندې ناست یو چې تر څو پورې موږ ډیمانډ نه منل شوی.
په دې اړه د پوهنتون بیان خورم شهزاد وای پہنتون پا دے اڑا بے پرے دے۔
پنجاب یونیورسٹی میں جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے،
پنجاب یونیورسٹی کی چکل ہم دا سکوم پیش کیجئے، نو دا یونیورسٹی انتظامیہ کا کم ڈالا جگڑا کوی، نو دا آغو ٹولو ڈولو پزد یو شان کاروائی کوی، پا دی کے حس ڈول تاثب نشتا، دا ڈول پیشی دا سی سی ٹی وی پوٹیج سر چکیج، او دا ہر آغا چا پرزد کار کوی چپکی شکیل وی۔
سسپینڈ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں۔
پدے اڑا چکل امنگ دو پولیس سرا تماس نیولو، نو دو ایس پی اقبال ٹون بیان تنویر احمد ویل،
دونوں پارٹیز کا مسئلہ تھا،
دو تنظیموں جمعیت او دو بلوچ کونسل ترمیز دو جگڑے مسئلہ ہوا، پدے کیس نوی خبر نشتا، پتی رمیش او روان رمیش کی دری ایف آئی آر شوی دی، او دو زر دو توقیف امر ہم شوی دی، دو لسو کسانو دو نیولو امر شوی دی، تاس پوئی گئی چکل دو لسو کسانو دو نیولو امر وی، پولیس حس سوک نشی خوشی کولے، مونگ حقوی زندان تا ولی گل، او سر پسی دو زلی انتظامیہ کار دے،
باقی اب آگے ان کا کام ہے زلی کو ملکا۔
دا عمل کا ہر سوی خودے دا ڈول پی خول عمل دا بلوچ دا قوون کو ترمنز دا اندیخنا خودل کی گی، چی دوی سرا ناسم او یو طرفا چلند کی گی، دا دیستون زید حل لپارا باید ادارہ خپل رول ولو بوی۔ طاہر جمیل خان، مشال ریڈیو، لاہور۔
مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لسلورو تر شپگو، دا سہار لنہو دا مخم تر وو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي۔ منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش، او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه۔ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي۔ په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ۔
د مشال رادیو خبرونه اورئ۔ د پېښور پوهنتون انتظامیه وای په ورستیو کې د دې پوهنتون د تړل کېدو له وجې زده کوونکو خپل فیسونه نه دي جمع کړي، او دا چې پوهنتون ته مالی ستونزې جوړې دي۔ د انتظامیه په خبره دوی د ملازمینو د تنخواګانو لپاره کافی فیسې هم نه لري۔ انتظامیه د مالی ستونزو د حل لپاره له صوبایي حکومت هم مرسته غوښتي۔ د پوهنتون ځنو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د استادانو د هړتال له وجې د دوی وخت ضایع شوی، نو ځکه فیسونه باید د دوی نه وانخیستل شي۔ تفصیل د ازمت رشا رپورټ کې۔
دا مالی بحران لوجې په خبر پوهنتون د خپل کارکونکو لپاره تنخواګانې نه لري۔ د پوهنتون د ویان نومان خان په وینا چې تیر میاشت استادانو د احتجاج لوجې زده کړې بندې وي، او زده کوونکو خپل فیسونه نه دي جمع کړي۔ د پوهنتون انتظامیه د مې په اتلسما صوبایي حکومت ته یو مراسله لیږلې چې حکومت ته ورته د مالی ستونزو د هواري لپاره 400 میلیونه روپۍ ورکړي۔ د پوهنتون د انتظامیه په وینا چې پوهنتون سره صرف 10 کروڑ روپۍ پرتی دي، خو تنخواګانو او نورو مالی ستونزو د هواری لپاره ورته د 1.5 کروڑ روپو ضرورت دی۔ محمد نومان مشال ریډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو د ادارې لخوا هم د پوهنتون بجټ کم کړی شوی دی۔
د تیر هړتال په وجه باندې د سټوډنټس نه فی کلیکشن نه دی شوی، چې کوم د 50 نه 60 کروڑ روپے پوری هغه جوړیږي۔ دې سره سره صوبایي حکومت ته هم تقریبا 100 ملین روپے چې نو هغه بقایا جات دي، دا هی ملایدو لپاره هم زمونږ اډمنستریشن خطو خطابت هغه جاری ساتلې دي۔ او دې سره سره هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد ته هم تقریبا 90 کروڑ روپے هغه هم پاتې دي۔
دا پیښور پوهنتون زده کوونکی جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې پوهنتون هر کال د فند د کمی له وجې د زده کوونکو فیسونه سیوا کوي، خو بیا هم په میاشتو پوهنتون کې زده کړې نه کیږي او فیسونه پوره اخلي۔
40-45 دن سترایک چلے دلو، د سټوډنټانو ټایم هم ضایع شوی، د سټوډنټانو پیسې هم ضایع شوی وي۔ نو سټوډنټان وایي چې موږ ته کلاس نه راغستل شوی، موږ پیسې څنګه جمع کوو؟ تقریبا 15% انکریز دوی وکړو په تنخواګانو کې او د پنشن ملازمینو کې، دغه پیسې به رقم ځین راځي۔
پاکستان تحریک انصاف په خپل تیر حکومت کې د لوړو زده کړو فند 11% کم کړو، چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 اربونه 12.5 ارب روپو ته راټیټ شوی دی۔ د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادی مشر پروفیسر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې تیره میاشت هم په ټول ملک کې د پوهنتون استادانو د پوهنتونونو د بجټ د سیوا کولو لپاره علامتي احتجاج کړو، خو حکومت یې مسلو ته پاملرنه نه کوي.
تیر درې څلورو کالو نه د یونیورسټو په بجټ کې یو روپۍ اضافه نه ده شوې او انفلیشن تقریبا 300-400 ګنه سیوا شوې ده. د یونیورسټو تعداد هم زیات شوې ده، نو هغه چې کم زړې پیسې به وي نو هغه د کم یونیورسټو لپاره هم نه وي پوره.
دا پېښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې زده کوونکو ته 425 ملیون روپۍ بقایا دي، خو تر اوسه صرف 320 ملیون روپۍ جمع کړي دي. که زده کوونکو په وخت خپل فیسونه جمع کړي نو د پوهنتون د کارکوونکو تنخواګانې به ترې ورکړي. عظمت دیشا، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د مشال ریډیو خبرونې دي. پرون د بلوچستان سر خار کوټه کې د دې صوبې د خبريالانو د ستونزو او غوې ته په ورپې خو ننګونو باندې یو غونډه شوې ده چې پکې د خپل ستونزو د حل لارو د لپاره بحث شوه. غونډه ته ویل شو چې د صوبې زیاتره خبريالان په کم اجرت کار کوي او د هغه باوجود له امنیتي خطرونو سره هم مخامخ دي. خو د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو سیکرټر غونډه ته په وینا کې خبريالانو ته تسلی ورکړه چې ډېر زر به د اسمبلی د هغوی د حقوقو تحفظ لپاره قانون پاس شي. تفصیل له کوټې زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د خبريالانو د ستونزو او دغه د هواري په اړه و د سیمینار ته د خبريالانو د مشرانو په ګډون حکومتي او د خیر شګړو تنظیمو مشرانو هم ویناوي وکړي. په دې اړه نور حال په کوټه کې د شوزو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن صوبایي مشر الله الدین خلجی صفدا سټوک کی راته راکړي.
کوم چې صحافیان دي د هغه معاشي حالت چې کوم دی هغه پورس پورس ډېر بدتر روان دي. د میډیا چې کوم حقوق دي یا د صحافیانو چې کوم حقوق دي د انساني د حقوق سره جوړاو دي، دا چې کوم ستي اجرت دي یا ستي چې کوم معاشي حالت دي په دې باندې ستي خبره ستي چارټر ډیمانډ چې دی مې د یو ادارې پورې د پارلیمنت پورې مې تر سره وړو او د تاریخ مې ان شاء الله ستاسو سره حصہ یو.
په دې سیمینار کې د خبريالانو د ستونزو او د غشتونو په اړه ولس مطالبه هم کښې شودل شوې. په دې اړه په کوټه کې د خیبر نیوز بیرو چیف جابر شاه او مشالډو ته وویل که څه هم د آزاد صحافت په لار کې ډېر خنډونه اوس هم شته، خو د ده په خبره چې د ډېرو هیوادو په مقابل کې اوس هم په پاکستان کې خبريالان په آزاده پښه کار کولی شي.
دا هم کوشش کوي چې د خلکو آواز یې تر الله حکم پورې ورسو، خو که دایره کار نه وځي چاته شکنځل پکې کوي نو غوښه مو ازادي صحافت کې نه راځي. لیکن صحافت هم دې ته وایي چې د چا آواز یې دی هغه تر الله حکمنانو پورې ورسي او حقایق ښکاره کړي. موږ چې کوم صحافت دی او د سوشل میډیا والا دا سره جدا دي، موږ مړی نه ښکاره کوو. یو ځای کې دماکۍ بلاس شوی وي کنه، دا هغه چې کوم لاسونه او پښې یا سر چې په اسمان کې الوزي هغه موږ نه ښکاره کولې. د صحافتي قانون خلاف ورزي ده.
د وینا پر مهال د پاکستان د وابډا د مزدورانو د اتحادیې مرکزی مشر رمضان څکزي وویل چې د پاکستان اساسي قانون یعنی ارټیکل 9 مخبریالانو ته بېله څه فشاره په آزاده توګه د خبرو کولو اجازه ورکوي.
دا وخت په پاکستان کې میډیا او ډېر د مالکان صنعتکارانو سرمایهدارانو د دې مالکان دي. خو په هغه کې چې کوم صحافیان دي د هغو د نوکري تحفظ نشته، د هغو پر خیالاتو باندې د اظهار پابندیانې دي. ولس نه پکار ده چې موږ د هغه صحافیانو قدر وکړو چې هغه د ولس مسایل بالا حکمرانانو ته و دنیا ته و خلکو ته ښکاره کوي.
دلته ډېری وینا کوونکو دا هم وویل چې ځاني او مالي تحفظ د هر خبریال یا صحافی بنیادی حق دی. په دې اړه به غوړسو. په بلوچستان کې د ښځینه تجارو د اتحادیې وایوې مشر غړي سنا دورانی ته
یو خو زما خپل د صحافي چې کوم انشورنس دی هغه ډېر زیات ضروري دی. د دې د پنشن د پایره باندې کې پوره فیسیلیټیشن هغه ای او د دې جاب سکیورټی، لہذا یو کوډ اف کنډکټ چې دی هغه هیومن ریسورس په حوالہ ډېر ضروري.
و سیمینار ته د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو سکرتر حمزه شبکات د وینا پر وخت تسلی ورکړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د خبریالانو د ځاني او مالی تحفظ په خاطر ډیر ګامونه پورته کړي دي او ډیر ژر به د بلوچستان اسمبلی څخه د خبریالانو د تحفظ بل یا قانون هم منظور کړي، ځکه چې د ده په خبره د دې څخه له مخه رایټ ټو انفارمیشن یا تر معلوماتو پورې د لاسرسون قانون هم منظور کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په ټاک ضلع کې د بیٹنیو مشرانو په پوځي عملیاتو کې د وجل شوی ماشوم او د جوبلو کورنۍ ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. په دې لړ کې د بیٹنیو مشرانو نن د ټانک په ټاون هال کې وجرګه وکړه. وی ویل چې په عملیاتو کې د ولسی خلکو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پوز مطبوعاتي څانګې پرون ویل د په ټانک کې د عملیاتو پر مهال یې درې مشکوک وسلوال وجلی دي. دا ایس پی آر په بیان کې راغلی چې په عملیاتو کې دوه سرتیري هم وجل شوي دي. بلخوا د ټانک انتظامیه لا هم د جرګې د ګډونوالو د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د لاهور پنجاب پوهنتون کې بلوچ زده کوونکو د نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره نن په دویمه ورځ هم احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. په یاد پوهنتون کې د جماعت اسلامي د زده کوونکو سره د بلوچ زده کوونکو ترمنځ جګړه شوې و چې پکې د دواړو خواو زده کوونکو نیول شوې وو. بلوچ زده کوونکو تور لګوي چې د دوی سره امتیازي چلند روان دی، خو پنجاب پوهنتون دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون ویل چې د پوز مشر جنرال آسم منیر وای د 9 مې په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف د آرمی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې قانوني کاروایی پیل شوې ده. د یادونه ده چې عمران خان د القادر ټراست نومې د درغلیو په مقدمه کې د مې په 9 منیول شوې وو. په خبرګون کې یې د عمران خان په لویانو د 11 مې پورې د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کړې وې او په پوزي ملکی او شخصي املاکو یې بریدونه اکړی وو او اوري ورته چولې. خو تاریخ انصاف وايي د نه مې مای پیخې د دوی پرځت منظم سازش ده. د طالبان حکومت له ایران سره په پوله د فراه د بخش آباد بند د ټنل د جوړولو کار پیل کړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور پرون فراه ته تللي وو او د کار پرانسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی چارواکو ور باندې په دې ورستیو کې د اوبو د حق په سر کلکې نیوکې کړې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. که څه هم روس د یوکرين په باخمود خار د بریا ادعا کړې ده، خو یوکرينی چارواکي بیا وایي چې د یوکرين په ختیځ کې د ویجاړ شوی باخمود خار په سر جګړه لا هم دوام لري. د یوکرين ولسمشر وایي روسي ځواکونو باخمود خار په مکمله توګه تباه کړ او هلته هیڅ نه دی پاتې. د باخمود په سر جګړه په یوکرين د روس د يرغل وروسته تر ټولو اوږد جګړه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل د سالې محمد سالې ریپورت کې اورو.
پرون شنبه د روسیې د دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو پوځیانو د شرکت تر ادعا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بخمود ښار د نیولو له کبله د مبارکۍ بیان ورکړی دی. د اوکراین پوځي قومندانانو د روسیې د دغو اعلانونو په ځواب کې عکس العمل ښوولی او د اوکراین د پولیو ځواکونو قومندان ټینګار کړی چې د دوی پوځیان لا هم په مبارزه بوخت دي. خو کله چې نن یکشن به د جاپان د سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پوښتنه وسوه چې آیا دغه ښار لا هم د کیف په ولکه کې دی، ظاهرا یې د دې ښار له لاسه وتل تایید کړل. خو د هغه مطبوعاتي دفتر وروسته وویل د زیلینسکی خبرې تحریف سوي دي. زیلینسکی ویلي په دې ښار کې هیڅ هم نه دی پاتې او روسي ځواکونو هر څه تخریب کړي دي. دغه ادعاګانې داسې وخت کېږي چې د راپورونو له مخې اوکراین د بخمود د شمال او جنوب د ځینو ولسوالیو د جګړې په ډګر کې محسوس پرمختګونه کړي دي. دغه ښار د روسي ځواکونو د لس میاشتني فشار په نتیجه کې کاملا ویجاړ شوی او په دې برخه کې د واګنر د خصوصي شرکت سرتیرو عمده رول ادا کړی دی. په همدې حال کې اوکراین پراخو ځوابي پوځي عملیاتو ته په چمتووالي بوخت دی چې اټکل کېږي د جګړې د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې به په یوه یا دوو موقعیتونو کې پیل سي. دغه کرشه په شمال ختیځ کې له لوهانسک پیل په جنوب ختیځ کې خرسون ته نږدې د دنی پر سیند تر خولې پورې غځېدلې ده. روسیې د بخمود ښار د نیولو لپاره چې هم کیف او هم مسکو ته ځانګړی اهمیت لري لوی زیانونه لیدلی دي. روسی ځواکونه له تیر دوبی راهیسی په اوکران کې د جګړې پر ډګر د پام وړ لاسته راوړنې یا هم لوی بریاوې نه لري، خو اوکراین توانېدلی چې روسی ځواکونه په تیر منی کې په بریا سره له خارکیف سیمې او د خرسون شر له ځینو برخو وباسي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي شرکت مشر یوګینی پریګوژین پرون په ټلګرام کې یو ویډیو خپره کړې چې د بخمود شار د ریل ګاډي د ویجاړ سوي تمځي په وړاندې ښکاري. هغه ویلي دغه شار پرون غرمه په بشپړ ډول ونیول سو، خو د اوکراین د پولیس ځواکونو قمندان جنرال الکساندر سیرسکی پرون په یو اعلامیه کې وویل د دوی د قلمرو د هر متر لپاره به جګړه دوام کوي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت موینې هینا ملیر ویلي اوکراینی ځواکونو د بخمود په جنوب ختیځ کې پر مشخصو صنعتي او زیربنایي بنسټونو خپلې جګړې ته دوام ورکړی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون یا انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي کې افغان زده کوونکو لپاره یو دستوره جوړه شوې و چې پکې دوی د فراغت سندونه یا ډیګریانې ترلاسه کړي. په دستوره کې تر 500 پورې زده کوونکو برخه اخیستي و. له پوهنتون ډیګری ترلاسه کولو وروسته ځنو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې دا زده کړې بعد خپل وطن لپاره په کار راوړي. دا نوی فارغ شوی ځوانان په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په اړه هم خوشبينه دي. تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید راکوي.
په دې دستوره کې 50 شاوخوا جنکو او هلکانو ډیګری ترلاسه کړي. ډیګری ترلاسه کوونکو او نورو زده کوونکو خپل خوشحالي د مشال ریډیو سره شریک کړي او په افغانستان کې د جنکو د زده کړې په اړه ګامونه پورته کولو امیدونه یې سرګند کړل. په دې مهال ایویز د کوونکې مشال ریډیو سره خپل خبرې سدسه شریک کړي.
فریده حفیظ هم د اسلامیک نړیوال پوهنتون د عیار یا نړیوال اړیکو پوهنځي د دویم کال محصله. تر هر څه وړاندې زه د زړه له کومې دوی ته د دغه جشن مبارکي وایم او خدای تعالی څخه هیله کوم چې دوی د راتلونکو کې هم همداسې بریالي لري. یقیني خبره ده چې دا بورسونه د افغانستان لپاره ډېر زیات مهم دي، خاص کر د نجونو لپاره. د افغانستان اوسني حالاتو ته په کتلو سره دا چې هلته د زده کړو لپاره هیڅ قسم گنجایش نشته او هیڅ هلته زمینه د زده کړې نشته، د دغه بورسونه د دې سره مرسته کوي تر څو افغان نجونې هم د ښه تعلیم برخمن شي. او دې سره سره د پاکستان حکومت څخه هم په ډېرې مننې سره چې دوی هر کال کوښښ کوي زیات شمېر افغان نجونې بیا په خاص ډول باندې نجونې پاکستان ته راولي او دوی ته د زده کړې زمینه برابره.
په دستور کې د زده کوونکو مور او پلارونو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن اعلی چارواکو او پاکستان لپاره افغانستان طالبانو سفیر هم ګډون وکړو. ډیګری تر لاسه کوونکي زده کوونکو وویل چې دوی به د خپل تعلیم په بنیاد د خپل وطن او خلکو لپاره لارې سموي.
پاکستان کې د اسکالرشپ د باندې راغلی او ما په الحال ډېر احساس کوم نو د خپل وطن د خپل خاورې قوم لپاره به ان شاء الله پلانونه لرم او کار به کوم. نو دلته د پاکستان د حکومت لخوا نه دی چې سي دخوا نه موږ ډېر سپورټ شوي موږ باندې کار شوی دی او دې لپاره به آینده کې مونږ ان شاء الله ښه اکټیویټي ولرو. د ښځو د تعلیم په باره کې زما پیغام دا دی چې باید هر سړی خپل لنوړه
په دې محل د پاکستان لوړو زده کړو کمیشن د افغان زده کوونکو څنګه مشر جانزیب خان د افغانستان زده کوونکو لپاره په زرګونو شمیر کې سکالرشپونو ورکولو اعلان هم وکړو. یاد د ویچ افغانستان کې کله نه طالبانو حکومت په لاس کې اخیسته نو ویل کیږي چې هغه وخت نه تر اوسه پورې په افغانستان کې جنکو د زده کړو په اړه رام مخکیکیگی چه سو سو زلا نڑیوالو ملکونو پر خپل اندخنے سرگند کڑی دی. گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزیو بل ریپورت ته په پاکستان کې نرخزیانو د دې هواد د وفاقي شری عدالت د یو فیصله خلاف سپریم کورټ ته د تللو ویلي دي. شری عدالت د مې په 19مه فیصله کړي چې د نرخزیانو لپاره په شناختی کارت کې د خپل خوخه د جنس لیکلو اجازه نشي ورکول کېدې. عدالت زیاته کړي چې نرخزیان نه خپل جنس بدلول شي او نه هم ځان د خزو یا سړو په توګه یادول شي. نرخزیانو پرون یعنی د مې په 19مه په کراچۍ پریس کلب کی خبری غونډه وکړه چې د شری عدالت د فیصله خلاف سپریم کورټ ته د تللو ذکر یې پکې کړی دی. تفصیل د کراچۍ نظم خبريال نیاز علي خان راکوي.
غونډې په وخت نرخزیانو د اتحادیې د کراچۍ مشر شهزادی رای اویل دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. یاد پریکړه په وفاقي شری عدالت کې د بیا کتنی اپیل کوي او ورسره به سپریم کورټ کې هم دا چیلنج کوي
چې سپریم کورټ آئین کې مطابق اصولو کې مطابق
دا وایي چې موږ دا وایو چې سپریم کورټ دې د آئین او اصول مطابق موږ ته انصاف راکړي. موږ د وکیلانو سره سلا روانه ده ډیر زر به دا پریکړه په ستر عدالت کې چیلنج کوو. وفاقي شری عدالت چې کومه پریکړه کړې دا د منل وړ نه ده. من خپل حقونه غواړو، خپل شناخت غواړو. کزه نرخزیم دا پریکړه به زکوم. پنځه ډاکټرانی نشي
کوم، اسکا فیصله مې کوم، پنځه ډاکټرز نه کړم.
دا په داسې حال کې چې وفاقي شری عدالت د نرخزیانو د حقونو د قانون ترانس جنډر اکټ په اړه د مای په 19مه پریکړه کړې او ویلي چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. فیاده فیصله کې دا هم راغلی چې څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وای نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. وفاقي شری عدالت دا هم ویلي چې د جنس ټاکنه د انسان د احساساتو په اساس نشي کېدی. دا په خبر سره تعلق لرونکي د نرخزیانو یو مشر ماهی ګل بیا مشالی ډیو ته ویلي وفاقي شری عدالت او حکومت د نرخزیانو د حقونو د قانون یعنی په ترانس جنډر اکټ په اړه کوم اعتراض لري نو ترمیم پکې کولای شي خو ټول اکټ نشي ختمولی.
په هغه بل باریک سره صرف دومره ویل غواړم کنه چې د یو انسان په حق لپاره چې قانون جوړ شوی دا اغله پکاري چې هغه حق ورته ورکول شي. هغه نشي ورکول نو په کې امندمنټ کول پکار دی دا نه چې تاسو هغه بل مکمل ختم کی ولی د بل ختم دوه سره چې کم دی زموږ د کم کمیونټي رائټس دی هغه به ختم شي او دا ویل بالکل خلک دي چې هغه د اسلامي اصولو خلاف یا چې کم د اسلام د خلاف بیلو او چې کم شي حکومت ته داسې لګي شری عدالت ته داسې لګي چې امندمنټ پکار دی هغه امندمنټ وکړي خو بل
په کراچی کې د خبری غونډې په وخت نرخزیانو یو مشر بندیارانا اویل په ټولنه کې ځانګړې مذهبي ډلې د دوی په ضد کار کوي او تلې دوی ته زیان اړولې.
75 به پجازي خواجه سره قتل اوره کون سے مجرم پکڑے گئے
دا وای چې پینزات یا نرخزیان وجلې شوی تر وسه کوم تورن نیولې شوې دي. په اصل کې دا هغه خلک یا ډلې زمونږ په ضد کار کوي چې دوی زمونږ حقونه نه مني. خو موږ په ډاګه وایو چې موږ به د خپل حقونو نه پشان شو په هر پورم به د خپل حقونو تحفظ کوو. موږ به په قومي صوبایي اسمبلیانو او سینټ کې به هم راځو. بندیا رانا زیاته کړي که موږ وجلې کیږو نو بیا هیڅوک تپوس نه کوي. خو موږ د خپل حقونه غواړو او موږ د حقونو لپاره قانون جوړی کی نو بیا مذهبي ډلې زموږ په ضد کار کوي. د نرخزیانو د حقونو د یاد قانون پر ضد جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد خان هم وفاقي شری عدالت کې خواست جمع کړي وو او دعوی کړي وو چې هغه قانون له اسلامي اصول سره په ټکر کې دی. تر دې وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا کونسل یاد قانون ځنې برخې هم غیر شرعي بللې وي. په کال 2013 کې پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون جوړ شوی چې پکې ترتیبي بورډ لمائنې پرته په شناختی کارډونو او نور قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړی دی. د پاکستان صوبایي او مرکزي حکومت بیا بیا ویلي چې نرخزیانو ته د اسانتیاو لپاره ځنې کارونه کړي لکه په نادرا کې سبتول، په بی آر ټي بسونو کې ځانګړي سیټونه، په روغتونونو کې ځان لبستري، په خیبر پختونخوا کې تر 15 کالو نه زیات عمر لرونکو نرخزیانو ته پینشن ورکول، سرکاري کارونو کې هغوی ته وظیفه ورکول او په سن کې په سرکاري محکمو کې د نرخزیانو لپاره ځانګړي کوټه هم پدې کې شامل ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت د سپریم کورټ د چیف جسټس او د یو بل جج له کورونې سره تړل شو د اډیو لیکس یا په پټه د ریکارډ شو او خبرو شو غږیزو پیغامونو معاملې د پلټلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. کمیشن د سپریم کورټ د یو جج جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ جوړ شوی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دې کمیشن نیوکه کړې دي. نوموړي په عین وخت کې غوښتنه کړې چې د هغو کسانو یا ادارو نومونه هم په کار چې پډاګه شي چې د ټلیفوني خبرې وخت په وخت په پټه ریکارډ کړي او په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي دي. تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ همکارا شایسته حکیم راکوي.
د مئی په شلمه نیټه حکومت د سپریم کورټ بعض فیصلو په اړه رسنو کې خپور شوی. د موبایل یا ټلیفون هغه غږونو چې پکې د ستر عدالت چیف جسټس عمر عطا بندیل، د پنجاب حکومت ټاکنو، د پارلیمان په بعض مسودو او د حکومت تحریک انصاف ترمنځ شخړو په اړه شوی د غږونو په اړه ویل کېږي چې د چیف جسټس عمر عطا بندیل خواخی ماجبین نون او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وفاقی وزیر خواجه طارق میرمن رابعه طارق ترمنځ دي. پکې رابعه طارق ته پاکستان تحریک انصاف په حق کې د فیصله کولو هدایت ورکوي. حکومت وایي چې دغه غږونو حقیقت تحقیق په پادیر شو ورځو کې کیږي. د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې درې کسیزه کمیشن چې پکې به د اسلام آباد او بلوچستان های کورټ چیف جسټس هم ممبران وي، دغه کمیشن به کار کوي او دا به څه کاروایی کولی شي. دغه اړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسد الله خان مشال ریډیو ته وویل.
په سپریم کورټ اف پاکستان او خاص طور باندې د پاکستان چې کوم ستر جج دی په هغه باندې پرشر واچي، دغه په کورنۍ باندې پرشر واچي، اپریشرایز کی او د خپل مرجع فیصله ته واخلي، او دویم دا کی دی شي دغه چې کوم کمیشن جوړ شوی دی نو د خپل ریکمنډیشنز ولېږي یو کمپلینټ په شکل کې، د یو ریفرنس په شکل کې سپریم جوډیشل کونسل اف پاکستان ته، په هغه کې دا وایي چې را چیف جسټس اف پاکستان چې نو دا د مس کنډکټ مرتکب شوی دی. کمیشن جوړولو بنیادی مقصد دا دی چې چیف جسټس آف پاکستان یا هغه ججان کوم چې چیف جسټس هم خیال گروپ والا دی هغه پرشرایز کړي.
د پیښور خبریال فهیم خان وای چې داسې کمیشن صرف د سپریم کورټ چیف جسټس باندې دباو اچولو لپاره جوړ شوی. د دې په وینا مشکله دا چې دغه کمیشن په یو میاش کې پوره تحقیقي رپورت جاری کړي.
زما په خیال کې باید دا کمیشن څه خاص فروټفل فاینډینګ مخه تراو نړي ډیره ګرانه ده. کرالل دوه په حیرانه ما چې دا اوکی دا درې ججز چې کوم ناستی ما تن لګیا درې وانه با د یو میاشت کې دننه کوم چې د جون میاشت جوړیږي لکه تقریبا دا 20 جون پورې ټایم دی هغه پورې بس موږ غټ فاینډینګز راوړي او کرورډل دا به اور غټ کمال وی چې دا مخ ته سره وړي او بیا کې دنه پیا باندې سامل درآمد موشي دا چې لا بنچ هند ممکنه دا چې دا چیلنج شي په دې باندې خبر او شي نو زنه غنم چې دا کم کمیشن دی دا بس ډیر زیات غټاور کمیشن مخ ته راشي.
د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن باندې د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په دغه ورځ د ټویټر په پاڼه ویلي چې حکومت دې دا غا ټولو غوونو تحقیق وکړي چې کوم وخت په وخت راغلي او دا تحقیق دې هم وکړي چې داسې کوم زورور خلق دي چې هغه د پاکستان د وزیر اعظم په شمول د اعلی چارواکو غوونه اوري، ریکارډ کوي او بیا پکې بدلون کوي. دغه کار د رازداری د قانون سخت خلاف ورزي ده. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې ورستیو کې د تحریک انصاف یو شمیر غړو د دې ګوند پرې خودلو اعلانونه وکړل. د هغه ورسته دا چې د مې په نهمه د عمران خان د گرفتارۍ نه پاس د ګوند پلویانو پر تشدد مظاهره وکړه او سرکاري پوځي او شخصي املاکو ته زیانونه ورسول. حکومت او همپوز ویل دي چې د هغو شرخوخو کسانو پر ضد به سخت کاروي کوي. د سیاسي چارو ځنې شونون کې وایي چې د تحریک انصاف د ځنو سیاستوالو لخوا د دې ګوند پرې خودو تر شا د استابلیشمنت یعنی د امنیتي استخباراتی ادارو لاسته. د شنونکو په خبره د نمخ کې هم د استابلیشمنت د فشار لوجه د پاکستان له لوی ګوندونو څخه غړي تللی او ځان ته یې جدا ډلې او ګوندونه جوړ کړی دي. تفصیل له کراچۍ زمونږ خبريال نذیر خان راکوي.
میں نے بنایا اور مجھے یہاں تک پہنچا دے، اس پارٹی کا مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا.
داغک پاکستان تحریک انصاف دا کراچی نا دا قومی اسمبلی غڑی سنجے پرکاش دے چنموڑی دمائی پنلسما کراچی کی دا خبری غونڈی پا محال پا جڑونی غق کی دا خپل گند تحریک انصاف پر خودو اعلان اکڑو. دا ډول د تحریک انصاف د سن اسمبلی او شمیر غړو او بیا په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د قامی او صوبایي اسمبلی پخوانی غړو د ګوند پرېښودو اعلانونه کړي دي. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وایي چې د پی ټی آی ګوند د ریاستي ادارو یا اسټابلیشمنت لخوا له سخت فشار لاندې دي ځکه غړي ګوند د پرېښودو پریکړه کوي. په پېښور کې شنن کې خبريال عقیل یوسفزئی په دیاړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا اوس چې کوم صورتحال جوړ دی خاص کر د نهم مئی نه بعد نو پاغه کې نه صرف دا چې هغه خلک چې هغه اسټابلیشمنت یا پرو اسټابلیشمنت ورته مونږ وایو هغه ډیر په تیزی سره د تحریک انصاف نه د علیحدګۍ یا د لاته تعلق اظہار کوي، بلکہ بعض نور خلق چې اغي دغه طرز عمل ته یا دغه پر تشدد سیاست ته په بد نظر باندې ګوري، یا په بعض خلکو باندې دباو دے د اسټابلیشمنت ته لاس ځکه چې اسټابلیشمنت دغه پروجیکټ چې دغه ناکام ډیکلیئر کړی دی چې دا یو ناکاره او یا یو ناکامه تجربه وه. نو هغه خلک هم هغه وسه طریق انصاف پریدي او د سیاست نه یا د پارټۍ نه د لا تعلق اظہار کوي.
په پاکستان کې دا لومبې ځل نه دی چې سیاسي ګوندونو څخه مشران یا مهم غړي وزي. په کراچۍ کې د جرنالیزم استاد او د سیاسي چارو شنن کې ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي په پاکستان کې ستل دا ډول لاسوهنی اسټابلیشمنت کړي کومې چې په ملک کې د جمهوریت او ولسواکۍ د پاره تاوان سبب ګرځېدلی. دی وایي د بدمرغه عمران خان حکومت هم جوړ کړی شوی وو او تحریک انصاف ګوند د اسټابلیشمنت په لاس جوړ شوی وو، او عمران خان په خپله هم دا خبره منلی وه چې حکومت کې به هر څه د پوز په وینا کول. د ډاکټر توصیف احمد خان په وینا چې دا وخت په ملک کې سر روان دي، په دې کې زیات تاوان د اظهار رای ازادۍ، بشري حقونو او د ولسواکۍ ته اوړي. قانون پوه وکیل همایون خان کاسب یې وایي چې کله پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه د ریاستي ادارو د سوري لاندې پاتې شوي، هغې ولسي ګټو یا جمهوریت ته لوی زیان رسولی، او هم دغه وجه ده چې وسنی حکومت پریکړې پارلیمنت نه بلکې اسټابلیشمنت کوي.
نو پولیټیکل انجینیرینګ خو تاوان کوي کنه؟ اوس دا ګوره، دا پولیټیکل انجینیرینګ دی. اوس مثال دا وخت پرشر دی پر عمران خان، پر تحریک انصاف، پر کارکنانو گرفتاریانې دي، چاپی دي، کسب په دې په نتیجه کې ځینې خلک دا ریزان ځین بیلوي کنه. دا کدیس د دې زړه خاویش نه وي کنه، دوی د تحریک انصاف سره پاتې کېدل غواړي، خو چونکې دغه پرشر دوی نسی بیر کولی نو دوی عادي غورځي ځین. نو دا رنګ دا ګوندونه د لمخه هم د مسلم لیگ سره هم دا کار شوی دی، د پیپلز پارټي سره هم دا کار شوی دی. نو چې د هری پارټي سره دا کار کیږي، پارټي پولیټیکل پارټي کمزور سي، نو چې پولیټیکل پارټي کله کمزور سي هغه بیا کمپرومایز کوي، د اسټابلیشمنت سره کمپرومایز ته مجبور سي.
پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي همدردیانه د هغه ټولو سره دي چې پچا فشار اچول کیږي او د ګوند په پریخودو مجبور کړی شوی دي. خو عمران خان دا نه دی ویلي چې د ګوند په غړو فشار څوک اچوي. پاکستان کې د نهمې مایع د تحریک انصاف ګوند د قهرجنو احتجاجونو وروسته چې د یاد ګوند غړي او پلویان نیول شوي او مقدمه پی جوړی شوي، هر ورځ په پنجاب، سن او نورو سیمو کې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکو مشران په خبري غونډو کې د ګوند د پریخودو اعلانونه کوي. تر اوسه په دغه کسانو کې د ګوند مهم مشر عامر کیانی، د سنی اسمبلی غړی عمران علی شاه، ډاکټر سنجے گنگوانی، کریم گبول، د قامی اسمبلی پخوانی غړی جی پرکاش، د خیبر پختونخوا په مخکنی حکومت کې د تحریک انصاف وزیر محمد اقبال وزیر او نور مهم مشران هم شامل دي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 19 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندري جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مومندو د انبار تحصیل اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې هم د بیړنیو خدماتو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه دفتر پرانیزي او عمله دي ورته برابر کړي. د دوی په خبره دا غوښتنه ځکه کوي چې د حادثو په وخت بې یار مددگار پاتې وي. خو په مومندو کې د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وای دوی انبار ته یو گاډي ورکړې او خدمات یې هم پیل کړي، خو په انبار کې د دې ادارې د دفتر پرانستلو خبره په انتظامیه پورې اړه لري. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د انبار مومندو اوسیدونکو غواړي د ریسکیو یو لس دوه دفتر باید په دغه سیمه کې هم جوړ کړي شي. انبار د مومند لري او غریز تحصیل دی چې د تیر سرشمیرنې تر مخه آبادی د اویا وزرونه زیاته ده. د ریسکیو یو لس دوه گاډي او دفترونه په کوزه محمدو یک غون، د بر محمدو په غلنۍ او په ساپو تحصیلونو کې خوشته، ولی په نورو سیمو کې دوی بیا په ځینې ځایونو کې د بیړنۍ حالت لپاره گاډي ودرولې وي. د انبار اوسیدونکي مقصود خان مشهد رډیو ته وایي دوی ډیر واري د دغه دفتر یا د گاډو غوښتنه کړې دي.
ابلز یو زنانه
روانه و پلار کې هغه ته هم پږي کې دی ماشوم ته سا وختل چې موږ ریس کې ولته غلنی ترين کاو ناغو لس منټه هغه کې هم د شو گاډي نشته زمون سوز مون سه یو گاډي دی ناغه د گاډي هغه سنټر ته چې تجربه به تر ابيته کول زمون لا ماشوم سا ورکړه بیا دو په ابر ز د شي پشاتي مینه کې واقعا را دي چې ماشومان دو د دغه ویول دوبو او هغه ماشومان تم چې کوم دی ریس کو ډیر شدید ضرورت او خواګر چې موږ ته نن نږدې سنټر او نن په تحصیل کې خپل سنټر نو داز موږ په حکومت د پر زور مطالبه ده چې موږ ته دی ریس کو خپل سنټر راکې
هم بار کې تر دی وړاندې ګن شمیر د ترغری پیخي هم شوي لکه د پایو خان د جمعات چودنه یا بیا څه دولس کال وړاندې د بام پوخي بریت خو هغه وختونه دغه سیمه فاټاوه نو د ریس کیو یو ولس دوبش محکمه نه و قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کې دوه وروستو ریسکیو یولس دوه خپل فعالیتونه هم په دغه سیمو ته وغځول چې هر میاشت د محمد دودو دفتر لخوا د جاری کېدونکو رپورټونو تر مخه ګڼ شمیر ځایونو کې خپل خدمات ورکوي د انبار د سیمو ولس وای دوی دغه خدماتونه محروم دي انور شاه باور هم د انبار وسیدونکو دي مشال ریډیو ته وو ویل
یو د روډونو خرابي بل چې کوم دی په لوکل ترانسپورت کې چې کله دوی مطلب دا دی باجوړ هډ کوارټر ته اکثر د سی او شی چې په سر لړک کې یا داغه نه لګ بوره خو هغه ماشوم چې کوم دی نو هغه ځای شي نو درې سکي او ډېر شدید ضرورت دی دغه شان د فایر برګډیر د سره چې کوم لیټډ دی زما د سوچ مطابق په تحصیل انبار کې درې سلور دغه شان واقعګان یو شوي پورا کال کې پروس کل یو دکان کې اور ولګې ده دغه سہولت د غیر موجودګۍ کې سلوي خلک روپیه هغه دکاندار ته تاوان ورسید
مشاد ریډو کوشش وکړو چې د ریسکیو د دفتر د ذمہوار سره خبرې وکړي خو د مای د شلمې غرمې نه تر دې وشتمې پورې دغه ذمہوار حکم د ریس مخته رانغې البته د ریسکیو د دفتر د ترجمان بشارت خان په خبره انبار کې دوی د څورو زونه یو امبولانس گاډي ودرولې او تر اوسه په دریو پیښو کې خپل خدمات هم ورکړي خو د وټ دغه سیمه کې بیا د دفتر په جوړولو به مشران خبره کولای شي شانواز ترغزه مشاد ریډیو په خبر
تاسو مشال ریډیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د مشال رادیو خبرونه کې ورجو افغانستان ته په خوست کې هغه کسان چې کانټینری موټرونه لري وایي د دوی اقتصاد کمزور دی او نشي کولای چې د خپل موټرو په پلیټ او کاغذونو د طالبان حکومت لخوا ټاکلې محصول ورکړي په خوست کې یو نیم لک د پاکستان لاس موټر چې په دې ځای کې خلک کانټینری موټر بولی موجود دي او اوس مهال د دریو کلونو موقتی اسناد د جوړولو بهیر یې پیل شوې ده بل لوري د خوست د ټرافیک کو چارواکی وای دا د دوی د مشرانو فیصله ده او لدی اندازه د محصول اندازه نشي کومولې تفصيل د نجيب الله الوخيل په ریپورت کې اورو
په خوست کې هغه کسان چې د پاکستان لاس موټر لري غوښتنه کوي چې د افغانستان د ترافیک اداره دی د موټرو د درې کلنو موقتی اسناد او پلیټونو د محصول اندازه لګکې په ورسته درې لسیزو کې د عربي هیوادونو لارې افغانستان ته لزګو نظر د پاکستان لاس موټر وارد شوی چې ډېرې په هغو ولایتونو کې تګ او راتګ لري چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي د ترافیک لوی ریاست د کار لپاره درې میاشتنې موده ټاکلې وه خو په خوست کې د شاوخوا یو نیم لک موټرو څخه تر اوسه څه د پاسه لس زره کسانو خپل موټر ثبت او راجستر کړي دي د خوست ښار د کلموال مینی اوسیدونکو شریف خان چې خپل موټر د سپټول لپاره د ترافیکو مدیریت ته ویلای مشال رادیو ته ویل
پیسې خو به سفر پاته نه لګیږي چې څومره بر شو خو څلور نیم زره د 15000 په پښتم دی او دا غد خور غریب سړی د پور او ډیر بوج دی زنه زنه خلک سره پیسې نه وي پرین و سړی کساکړه وي جذب کړ کومول و ته خرڅاو مو دا شایب خو لمانه پیسې نشته
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر وسوي میاشتو کې یو شمیر کانټینری موټرونو ته کاغذونه جوړ شول خو د نظام له بدلون وروسته بیا دا بهیر ټکرای شو د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو دین محمد وایي
دا چې غریبات کورونا نشته مجبوری دو او ډیر خلک مطلب و د پیسې نشي برداشت کولای چې 15000 ډیر درو ونه دای مطلب په دې کاغذ ویر کی د تیر نظام کاغذ یو خوستي په کور وشغانه شوی وای غو باندې کور شوی وای ک 15000 ولا درو مطلب تجدید کاغذ یې غو باندې کروي شوی وای نو د خلک ته وصله وسولات وای دمره تکلیف نه وای
د یادو اندخنو برخلاف زین نور موټر لرون کی بیا دا کاغذونه د دې لپاره په ګټه بولی چې نور ولایتونو ته ور باندې تګ را تک ممکن کیږي د خوست اوسیدونکو مفتی محمود وای
مقصد یو خو کماتي وسره لوړی کی
بلی کمات نه علاوه مقصد زپ د چلور در شولایت کې پټوله کې ګرځدای شم
بلور ته د خوځ د ترافیک مدیریت چارواکی وای دوی د موټرو د محصول د ډیروالی ستونزې اړوند دوی دارو سره شریکه کړی ده د خوځ د ترافیک مدیر مولوی خیال خان وویل
تقریبا 1,50,000 موټر مونږ دایته په احصایه کې ور کړی دي غلاس زرونه به ان شاء الله مونږ زیات ست کړی وي مونږ په ورځ کې تقریبا 2,000 پر موجب مراجعین لرو نو دا چې کوم د مشرتابه د طرف نه مونږ ته دا مقدار معین شو دا او په دې باندې ډیر سوچونه فکرونه او په دې کې فوهان نفر نوست دي اگر چې مونږ دا غوښتنه وکړی د پیسې زیاتې دي او دا وی چې دا زیاتې نه دي بلکې کمې دي
د ټرافیکو د چارواکو په وینا د ټول افغانستان په کچه د کانټینری موټرو د محصول اندازه د موټرو ماډل ته په کتو ټاکل شوې ده د دوی په خبره هغه موټر چې په ماډل کې ل 2000 کال ټیټ وي یو سلندر په 3,300 افغانۍ ل دې پورته تر 2,000 زګیدې سکال پوري د موټرو یو سلندر په 5,300 افغانۍ او هغه موټر چې په ماډل کې 2,000 کالم پورتوی د یو سلندر محصولی 1,300 افغانۍ حسابیږي او څو سلندر چوي په هماغه اندازه پیسې ور باندې راځي
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم مشال ریڈیو سره اوسئ